درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د ماخمنې خبری مجلې ته مو زنوري نوري هرکلای کوم. په پایل کې د مهمو خبرونو لنډیز. په کابل کې د ایمرجنسی روغتون وایي د کابل د نننۍ چاودنې یوولس ټپیان وروړل شوي چې څلور یې له درملنې وروسته رخصت شوي او د اوو ټپیانو درملنه روانه ده. دغه پیښه د کابل په پل خشتي جومات کې نن ماسپښین مهال د لمانځه په مهال شوې. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته د دې پیښې په تړه وویل چې په دې جومات کې د ماسپښین د لمانځه وروسته د دعا پر مهال نامعلوم لوري د لمونځ کوونکو منځ ته یو لاسي بم اورګزار شو چې د معلوماتو له مخې شپږ تنه ټپیان شوي. د ښاغلي زدران په خبره له پیښې سره په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی منلی. د ډنمارک یو مرستندوی محسوایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس د دې محسسې افغان ښځینه کارکوونکې په دې هیواد کې خپلو کارونو ته دوام ورکوي. د ډنمارک د کډوالو د شورا رئیس شارلوت اسلنټي اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې د دغو ښځینه افغان کارکوونکو پرته به د دې محسسې لپاره ګرانه وي چې په افغانستان کې اړو کسانو ته مرسته ورسوي. په تیره هغوی چې په کور کې نارینه نه لري او مرستو ته سختې اړې دي. په کابل کې د امریکا سفارت په یو ټویټ کې ویلي چې افغان ښځې په کلیوالي سیمو کې په بزګرو کورنیو کې د اقتصاد پر غولو کې مهم رول لوبوي او د امریکا د نړیوالو مرستو اداره یو ایس ایډ به د دغو بزګرو ښځو ملاتړ ته په پرمختللي بڼه د بنوالۍ د پراختیا په چاره کې دوام ورکړي تر څو هغوی په خپله وکولی شي چې خپلې کورنۍ ښه تغذیه کړي او هم په سیمه ییزو بازارونو کې د ځان لپاره عاید ومومي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست لخوا پاتې نیم سوه بېوزلو کورنیو باندې د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. په پکتیا کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي خالق یار احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د چین لخوا دغه مرستې په دغو کورنیو په اته نیم سوه کورنیو ویشل شوي. 50 کیلو غنم او 50 کیلو وریجې هرې کورنۍ ته ورکول کیږي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات د هیواد کورنۍ موضوع ده او د طالبانو د حکومت پالیسي دا ده چې له خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وکړه. په پاکستان کې ملي اسامبله د هیواد ولسمشر د پریکړې پر اساس منحل شوې او صدر اعظم عمران خان تر هغو چې سرپرست صدر اعظم نه وي ټاکل شوی خپل دنده مخته وړي. په عین حال کې د پاکستان سترې محکمې چې ټاکل شوې و نن د ملي اسامبلې د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو د بهیر د لغوه کېدو په اړه پریکړه وکړي. دغه بهیر بیا تر سبا پورې وځنډاوه. د پاکستان ولسمشر الف اولوی چې د عمران خان د سپارښتنې له مخې ملي اسامبلې یا پارلمان لغوه کړی دغه راز نن د پاکستان د انتخاباتو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د نوو عمومي انتخاباتو لپاره یوه نیټه وټاکي. او د خبرونه په پاتې برخه کې به د دغو موضوعاتو په اړه په تفصیل واورئ. د کابل په پل خشتي جومات کې چاودنې یوولس تنه ټپیان کړي. د کابل د امنیې قمندانې وایان د پیښې د څرنګوالي په اړه وایي
هلته د لمانځه وروسته د دعا پر مهال باندې یو چا لسی بم غورځولی دی.
راپورونه مخې طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د نارینه او ښځینه او ګډو علمي سیمینارونو او فراغت غونډو او کنفرانسونو باندې بندیز لګولی. د کندهار سوداګري او پانګونه خونه وایي په یوه کال کې د څه باندې 300 میلیون ډالر په ارزښت وچ او تازه میوه او نباتات له دې ولایته بهر ته صادر شوي دي.
مجموعی صادرات چې دي هغه یو لکو 3,300 ټنه دي.
د پاکستان سترې محکمې نن بیا د هیواد ملي اسمبلی او صدر اعظم عمران خان پر خلاف د بې باورۍ په اړه د رای د اخیستو د بهیر د لغوه کولو اړوند پریکړو د څېړلو بهیر تر سبا وځنډاوه.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. د کابل په پل خشتي جماعت کې چاودنې یوولستن ټپیان کړي دي. پیښنن لغرمي ورسته د ماسپخین محل ده البته د لمانځه په محل په دې جماعت کې شوې ده. د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د پیښې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی ده.
په کابل کې د ایمرجنسی روختون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې خار کې د نن ورځې د 14 لزایا دغه روختون ته 11 ټپیان وروړل شوی چې څلور تر لومړنۍ درملنې وروسته رخصت شوی او نور بستر شوی دي. خو د طالبانو امنیتي چارواکو بیا د ټپیانو شمیر شپږ تنه ښودلی. دوی ویلي چې د یو تن روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبې په ورځ د پولي خشتي په جومات کې له غرمې وروسته د ماسپښین د لمانځه پر مهال یو کس پر لمونځ کوونکو لاسي بم غورځولی.
هلته د لمانځه وروسته د دعا پر مهال باندې یو چا لاسي بم غورځولی دی چې شپږ نفر زخمیان دي او د پیښې په تړاو باندې یو مشکوک کس نیول شوی دی.
د وایي له پیښې سره د تړاو په تور یو تن هم نیول شوی چې اوس مهال ترې پوښتنې ګروېګنې روانې دي. د پیښې یو عیني شاهد نور ساپي ازادي راډیو ته وویل د لمانځه له پای ته رسېدو سره سم د جومات دننه درنه چاودنه وشوه او په جومات کې د لمونځ کوونکو ترمنځ ګډوډي جوړه شوه.
سنت مو کړله او امام دعا چې څنګه خلاصه کړله او بس په دغه وخت کې انفجار وشو. زه خپل په دې وروستنیو سپونو کې وم او انفجار مخکې تقریبا د څلورم یا پنځم سبب وو چې عمل ته وشو. خو خلاص د دروازه و په دغه دروازه سره
د پیښې لسیمې پر ټولنیزو رسنیو په خبرو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې یو شمېر ټپیان د خلکو لخوا په لاسي کراچیو کې روغتونونو ته انتقالیږي. تر دې دمه د پیښې مسؤلیت کوم چا یا کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. پولي خشتي جومات د کابل تر ټولو لوی تاریخي جومات بلل کیږي چې د لمانځه پر مهال پکې د خلکو ګڼه ګوڼه خورا زیاته وي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د پولي خشتي جومات ته څیرمه د اثارو د بدلېدو په تر ټولو لوی مرکز شاهزاده سرای کې هم ورته چاودنه شوې وه چې د ایمرجنسی روغتون د مسؤلینو په وینا له امله 50 کسان ټپیان او یو تن وژل شو. خو د طالبانو حکومت په هغه پیښه کې د ټپیانو شمیر 10 تنه یاد کړی و. دا خبره په هماغه ورځ ایمرجنسی روغتون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې وه. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویلی وو یو کس چې غوښتلې له سراپانو څخه پیسې غلا کړي په شاهزاده سرای کې لاسي بم غورځولی وو. دغه پیښې مسؤلیت هم کوم چا یا کومې وسلوالې ډلې نه و منلې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلی سئ.
د کابل پوهنتون یو شمېر استادانو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د نارینه او ښځینه او ګډو علمي سیمینارونو فراغت غونډو او کنفرانسونو باندې بندیز لګولی او په دې اړه یو مکتوب ټولو د لوړو زده کړو مؤسسو ته استولی دی. نور په دې راپور کې
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت رهبری په یو نوي مکتوب کې ظاهرا په ټولو پوهنتونونو کې د خزینه او نارینه پر ګډو فراغت غونډو او علمی پروګرامونو بندیز لګولای. ازادي رادیو ته دا مکتوب د کابل پوهنتون یو استاد لیکلای. دغه استاد چینو غاړي پر راپور کې نوم واخیستل سي. ازادي رادیو ته وویل چې دا مکتوب د کابل پوهنتون ادارې ته رسیدلای خو لا بشپړ نه دی عملی سوای. همدارنګه د کابل د طبي پوهنتون یو استاد چې دا هم نه وړي د امنیتي ستونزو له امله پر راپور کې نوم واخیستل سي. ازادي رادیو ته وویل چې یاد مکتوب ورته تازه نن چهارشنبه د حمل میاست په ولسمه نیټه رسیدلی دی. د استاد وایي د طالبانو د پریکړې دوی له ستونزو سره مخ کړي ځکه په خبره یې د ډیری علمي سیمینارونو جوري پلاوی د غوراوي ډله نارینه دي چې له دې وروسته به د دوی په چارو کې ګډوډي رامنځته شي.
مکتوب راغلی ویل شوی چې له دې وروسته د ښځې او نارینه د یو بل په غونډو کې ګډون نه کوي. دا مسله موږ ته ستونزې جوړوي ځکه چې زموږ د علمي کنفرانسونو جوری هیئت کې نارینه استادان دي ته هغوی د ګډون حق ونه لري. موږ له سرګردانۍ سره مخ کیږو.
په دې مکتوب کې چې د حمل میاستې په درېمه نیټه د لوړو زده کړو وزارت د علمي مرستیال لاسلیک پکې دی مشخصا ویل شوی چې د ښځینه محصلانو فارغانو فراغت غونډې د استادانو ترمنځ کنفرانسونه او علمي سیمینارونه دي یوازې ښځې ترسره کوي او هیڅ نارینه پکې د ګډون حق نه لري. همدارنګه ښځینه محصلانې او استادانې نسی کولای چې د نارینه وو په داشان ناستو فراغت غونډو سیمینارونو او کنفرانسونو کې ګډون وکړي. په یاد مکتوب کې ټینګار شوی چې ښځینه استادانې د اسلامي حجاب مراعات او د فراغت غونډو نامناسب عکسونه دي په خواله رسنیو نه خبروي. په مکتوب کې خصوصي پوهنتونونو ته امر شوی چې محصلان حق نه لري د خپل فراغت مراسم اړوند پوهنتون سره له همغږۍ پرته تجلیل کړي. مکتوب کې یوازې دا مسایل نه بلکې ټولو پوهنتونونو او اکاډمیکو ادارو باندې ټینګار شوی چې د فراغت غونډو د لګښتونو لپاره دې پر محصلینو فشار نه راوړي او د دې مصارفو د نه ورکړې په صورت کې د هغوی تحصیلي اسناد نه ځنډوي. مومنه ظریف په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصله ده. نوموړي د دې مکتوب په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل:
په علمي سیمینارونو او برنامو کې د ښځو او نارینه وو پر ګډ ګډون باندې د لوړو زده کړو وزارت ناسمه پریکړه ده، ځکه چې اوس مهال د نړۍ ټول د پرمختیا په لور روان هیوادونه د دواړو جنسونو د مساویانه تفکر او پرمختګ ته اړتیا لري، تر څو په دې سره وکړی شي ستونزه په سمه توګه درک کړي او ورته د حل ښې لارې ولټوي.
هڅه مو وکړه د دې مکتوب په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویاند وپوښتو، خو په اړیکو ورسره بریالي نه سو. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم یاد وزارت ټولو پوهنتونونو کې د نارینه وو او ښځینه وو محصلانو د درسونو وختونه او ټولګي بیل او د حجاب په مراتبولو مکلف کړي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
په هغه دوه ویډیوګانو کې چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو خبرې شوي او کارونکو پرې بیلابیل غبرګونونه ښودلي، په کې لیدل کېږي چې ظاهراً دوه کسان د روژې نه نیولو په تور په عام محضر کې وهل کېږي. خو د طالبانو د استخباراتو ریاست چارواکي وایي دا ویډیوګانې زړې دي او د دوی په کسانو پورې هیڅ تړاو نه لري.
دغه دوه دقیقې ویډیو چې تازه پر ټولنیزو رسنیو خبره شوې په کې لیدل کېږي چې د یو جماعت مخې ته یو ځوان د څلور کسیزې ډلې لولوري ظاهرا د روزي نه نیولو په خاطر په محضر کې پلاخت وهل کېږي. ځوان په هراتی لهجه کې قسمونه کوي چې روزه یې نیولې ده. د همدې ځای او له همدې خلکو یو بل 45 ثانیې ویډیو کې یو بل ځوان همدا شان پلاخت وهل کېږي، خو د هغه په اړه هیڅ نه ویل کېږي چې والی او نه هم شکنجه کېدونکي ځوان څه وایي. په دې دواړو ویډیوګانو کې د طالبانو ترانې اوریدل کیږي، خو د دواړو ویډیوګانو وخت او ځای مشخص نه دی. د دې ویډیوګانو تر خپرېدو وروسته د خواله رسنیو کارونکو پراخ غبرګونونه ښودلي. دوی په خپلو پوسټونو او ټویټونو کې د افغانستان وضعیت کړکېچن بللای او د بشري حقونو څار نړیوال سازمان نه د پام او عدالت غوښتنه کړې. د خواله رسنیو ځینو کارونکو ادعاګانې کړې چې دا شکنجه کوونکي کسان طالبان دي، خو طالبان دا ادعاوي ردوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ویډیو ما ډېر مخکې په رسنۍ کې لیدلې ده، کومه نوې ویډیو نه ده. دغه کیسه مخکې سیم معلومېږي نه چې د څه په باره کې ده. دا خو هر سړی یو ویډیو راواخلي او شی پسې لیکي. دا نه زموږ د وزارت کارمندان دي او نه داسې ترسره شوي زموږ له طرفه.
د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم د تېر جمهوري نظام پر مهال د بېلابېلو موضوعګانو اړوند د صحرایي پریکړو او شکنجو دا شان ویډیوګانې خپرې شوې دي، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته بیا د پخوانیو امنیتي ځواکونو په ګډون د بېلابېلو خلکو داسې ویډیوګانې وخت نه وخت خپرېږي چې د خلکو پراخ غبرګونونه یې پارولي وي. طالبانو ډېر ځله د دې ویډیوګانو په اړه ویلي چې په اړه یې څېړنې کوي، خو د څېړنو پایلې بیا له رسنیو سره نه شریکېږي. طالب چارواکو تل ټینګار کړی چې دوی د اسلامي لارښوونو په چوکاټ کې د بشري حقونو رعایت ته ژمن دي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. او سم د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د لویدیز نورستان په دوه ولسوالۍ کې د افغان سرې میاشتې لخوا 1500 اړو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته وشوه. نور په دې راپور کې:
په نورستان کې د افغان سرې میاشتې مسولین ویل ترکیه هیواد څخه یې ترلاسه کړي خوراکي توکي په دوه ولسوالۍ کې پر سلګونو هغو کورنیو وویشل چې پخوا د ترسره شوې سروې په پایله کې مستحق پیژندل شوي وو. په یاد ولایت کې د افغان سرې میاشتې سرپرست رئیس مولوی نور احمد ازادي راډیو ته وویل:
دغه مرسته د ترکیه هیواد لخوا د افغان سرې میاشتې سره شوې وه چې یو حصه یې زموږ د نورستان ولایت د دواب ولسوالۍ ته انتقال شوه او د دواب ولسوالۍ 1500 اړمندو کورنو ته توزیع شوه. دغه مواد چې پکې اوړه، غوړي او مختلف النوع خوراکي توکي شامل وو، ډېر په شفاف ډول باندې مستحقینو ته توزیع
راضی شول.
د سیمې اوسیدونکو هم ورسره پر شو مرستو خوختي، خو له حکومت او مرستندوی ادارو د نورو زیات مرستو غوښتنه کوي. د نورستان په دواب ولسوالۍ کې 1500 کورنیو ته په داسې حال کې خوراکي مواد ورکول کیږي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې بیروزګاری زیاته شوې، د خوراکي توکو بیې لوړې شوې او ډېری کورنۍ د اخستلو وس نه لري.
دغه راز د پکتیا په مرکز ګردیز کې هم د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست لخوا په 850 بې وزلو کورنیو باندې د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. په پکتیا کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي خالق یار احمدزی ازادي راډیو ته وویل د چین لخوا دغه مرسته شوې وه او پر هرې کورنۍ 50 کیلو غنم او 50 کیلو وریجې وویشل شوې. د هغه په خبره چې په 850 نورو کورنیو به د پکتیا په څلورو ولسوالیو ځاځي آریو پټان زرمت او زدرانو که هم مرستی وویشل شي. لبل خو د دنمارک یو مرستندوی ماسوای پر افغانستان طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیس د دې ماسې افغان خزینه کارکونکو په دې هیواد کې خپل کارونو ته دوام ورکوي. د دنمارک د کډوالو د شورا رئیس شارلوت اسلنت یا اسوشیټډ پرس اژانس ته ویلي چې له دغو خزینه افغان کارکونکو پرته به د دې ماسې لپاره ګرانه وي چې په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته مرستې ورسوي. سلنت له کابل څخه د کتنې په ترڅ کې دې اژانس ته ویلي چې مرستندوی ماسې په افغانستان کې له 1 میلیون ډیرو کسانو ته مرستې رسوي او زیاته کړه چې د اګست له میاشتې راهیسې لکله چې طالبانو کابل نیولی دا ماسې په اصولي توګه فعالیت مخته وړي ترڅو دا مسله یقیني کړي چې خزینه کارکونکي کولی شي فعالیت دوام ورکړي او خپلو کارونو ته لاړ شي. میرمن سلنت که څه هم ونه ویل چې په اوس وخت کې څومره افغان ښځینه کارکونکي کارونه مخته وړي، خو زیاته کړه د دې لپاره چې وکولی شي په افغانستان کې اړو ښځو ته مرستې ورسوي، خپلو ښځینه کارکونکو ته اړتیا لري او له هغو پرته به ونشي کولی چې نیمایي وګړي له مرستو برخمن شي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات د هیواد کورنۍ موضوع ده او د طالبانو د حکومت پالیسي دا ده چې له خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. نوربل اسدالله لودي نورو.
د طالبانو حکومت وایي په پاکستان کې سیاسي بدلونونه د هغې هیواد کورنۍ مسأله ده او له افغانستان سره کومه اړیکه نه لري. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد وایي افغانستان او پاکستان ګڼ مشترکات لري او خپل منځي روابط باید د ګاونډیتوب او د دولتونو ترمنځ د اړیکو پر اصل ټینګ وي. مجاهد ازادۍ رادیو ته وویل
داسې پاکستان کې سیاسي تحولات دي او یا څه تغیر راځي یا نه راځي، دا د خو داخلي موضوع ده. خو په عموم کې اسلامي امارت د خپلو ټولو همسایګانو سره ښې اړیکې غواړي، د هغو ولسونو سره ښې اړیکې غواړي. پاکستان مهم هیواد دی، موږ سره ډېر مشترکات لري. دغو مشترکاتو په اساس باندې موږ د هغو سره د ښه تعامل غوښتونکي یو او انشاءالله داسې به کېږي. موږ په سیمه کې رفاه، اقتصادي وده، امنیت او ګډ کار غواړو چې هیوادونه په سوله او آرام کې ژوند وکړي او همداراز همکار واوسي. همدې روحیې د پاکستان هیواد ته ګورو.
مجاهد دا سرګندونې داسې مهال کوي چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم عمران خان په وار وار د طالبانو د حکومت ښکاره ملاتړ کړی دی. د بیلګې په ډول خان د ملګرو ملتونو په 56مه عمومي اسامبلا کې تیر کال وویل یوازنۍ لار دا ده چې د افغانستان فعلي حکومت چې هدف یې د طالبانو حکومت و پیاوړی شي. هغه دغه راز ویلي چې د طالبانو حکومت به له ترهګرۍ سره مبارزې، د بشري حقونو ملاتړ او د یو ټول شموله حکومت جوړېدو ته ژمن وي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ټول ګډونه یا پراخ بنسټه حکومت د جوړولو او د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په برخه کې عملا مثبت ځواب نه دی ورکړی. د طالبانو د حکومت نږدې 8 میاشتې تیریږي، خو تر اوسه د پاکستان په ګډون هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو تیر حکومت د دریو هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی و چې یو یې پاکستان و. پاکستان کې له تیرو 4 ورځو راهیسې د واک سیاسي تشه رامنځته شوې او صدر اعظم عمران خان په داسې حال کې چې کابینه یې پاشل شوې د سرپرست په توګه د هیواد چارې په مخ وړي.
دغه راز ټاکل شوی و چې د پاکستان ستره محکمه نن د ملي اسمبلی د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو د بهیر د لغوه کېدو په اړه خپله پرېکړه اعلان کړي، خو دغه بهیر تر سبا پورې بیا وځنډاوه. په عین حال کې د پاکستان ولسمشر عارف اولوی چې د عمران خان د سپارښتنې له مخې ملي اسمبلی یا پارلمان لغوه کړی، نن د پاکستان د انتخاباتو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د نویو عمومي انتخاباتو لپاره یوه نیټه وټاکي. د ولسمشر د پریکړې له مخې به په 3 میاشتو کې انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان ستره محکمه به پریکړه کوي چې آیا د ملي اسمبلی د مرستیال مشر قاسم سوری پریکړه چې د تېرې یکشنبې په ورځ په دې جرګه کې د عمران خان خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو د بهیر مخه ونیوله د پاکستان د اساسي قانون خلاف ده که نه. دغه پریکړې د اپوزیشن ګوندونو په غوسه کړی او پاکستان له یو نوي سیاسي بحران سره مخ کړی دی. د اپوزیشن ګوندونو د سرپرست حکومت په جوړولو کې چې له وار د مخه انتخابات په ترسره کوي له همکاري ډډه کړې ده.
خبرونو ور اخوا
د برخه مهم زنوري اس نوري هر کله کوم په ننګرهار او کندهار کې د صنعتکارانو او سوداګرو د فعالیتونو او د کاروبار په وړاندې د پرتو ستونزو په باب راپورونه لرو. ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونوي د یو کال په موده کې له دې ولایت څخه بهر ته د 308 میلیون ډالرو په ارزښت 1,03,000 ټنه وچاو تازه میوه او نباتات صادر شوي دي. د دې ولایت سوداګر بیا په بانکي سیستمونو کې محدودیتونه پر وخت د ویزو نه ورکړه او په معیاري توګه د سوداګریزو توکو نه بسته بندي د سوداګرۍ په برخه کې هغه ستونزې یادوي چې لا هم نه دي هوارې شوي. نور په دې رپورټ کې
د کندهار په دې مارکیټونو کې وچه میوه بهر ته د لیشت په موخه بسته بندي کیږي. د چارې 15,000 کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولان وایي په 1400 کال کې له دغه ولایت څخه 1,03,000 ټنه بیلابیل توکي بهر ته صادر سوي. د دې خونې مرستیال عبدالباقي بنا وایي په دغه صادر سوو توکو کې چې معدنیات، وچه او تازه میوه، تخمونه او همدارنګه طبي بوټي شامل دي، شاوخوا 3.7 میلیونه امریکایي ډالر ارزښت لري.
مجموعي صادرات چې دي هغه 1,03,365 ټنه دي چې په دې کې 15,603 ټنه معدنیات په اصطلاح او باقي منده 2,253 وچه میوه او تازه میوه، طبي نباتات، طبي نباتات، تخمونه دا صادر شوي دي چې ډېر یې سیم هندوستان ته تللی. د دې مجموعي قیمت 308,022,490 امریکایي ډالر کېږي.
په بانکي سیستمونو کې محدودیتونه پر وخت د ویزو نه ورکړه او په معیاري توګه د سوداګریزو توکو نه بسته بندي د سوداګرۍ په برخه کې هغه ستونزې دي چې لا هم نه دي حل شوي. د کندهار دوه تنه سوداګر قاري ګل محمد او اسمت الله ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستونزې پر سوداګرۍ منفي اغېز کړي او د صادراتو په برخه کې ستونزې پیښې کړي.
چنمر بنګونه بند شول نو موږ ته پیسې پر وخت نه راورسېدلې. یا موږ درې مدرسه کې چې درې مدرسه موږ ته پیسې یو څه په تکلیف وي او زموږ تجاران هندوستان ته تګ را تګ دغه ویزې زموږ بندې دا نشي کولی. بیا زموږ سره نړیوال غواړي چې تاسې په میګیشن لابراتوار میوه باید تاسې جوړه کړي، شتندر بندې پر معیار بندې هغه موږ عمارتونو دا صلاحیت اوس نه لري او موږ تجاران هم نشي کولی چې په خپل سر دا کار موږ وکړو.
زمر یو غټ مشکل دا وو چې بانکونه بند شول، بانکي سیستم چې د مینځو لاړې او دروازه هم مشتس په خبر یو چې مثال د بانک سیستم نشته په افغانستان کې. یعنی هغه ټیټیان چې یا کمپلیمنټونه پیسې چې هغه لید نه را لېږلې سي نه استولای سي د یو هوا څخه.
یو شمیر نور سوداګر بیا د دې ولایت تصادرات په برخه کې تر ټولو مهمه لار د سپین بولدک چمن ترمنځ دروازه بولي چې ډیر کله د افغان صادرات پر مخ تلل کیږي. یو بل سوداګر خلیل احمد وایي وسنۍ حکومت په یاد برخه کې ستونزې دایمي هوارې کړي تر څو د میوو د حاصلات په برخه کې له ستونزو سره مخ نسي.
عمده مشکل مو دا دی چې هر وخت لارې بندي دا لري. مشکل یو داسې مشکل دی چې موږ میوه صرف اسره د خطر سره مخامخ کی. اوس ډیر وخت موږ مالونه لا نیولې، خریداري مو کړې، پروسس مو کړې، هغه د لارې د بندېدو په خطر باندې په میاشتو میاشتو یا په هفتو هفتو موږ سره پراتی چې د لارې مشکل یو ډیر عمده مشکل دی. د ټولو تجارانو لپاره غټه ستونزه ده. کوم مملکتونه چې موږ سره په سرحداتو باندې پراتی دي دولت باید هغه سره ښه اړیکې وپالي تر څو تجارانو ته ستونزې جوړې نه شي.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونوي کې اوسنۍ حکومت د سوداګرۍ او صادرات په برخه کې ستونزې حل کړي، د صادراتو کچه به تر دې نور هم لوړ شي.
په ننګرهار کې بیا صنعتکاران له حکومت د کورنیو تولیداتو لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي. دوی وایي چې په دې وروستیو کې تر ډېره بازار بهرنیو توکو نیولې چې دې چارې د دوی پر تولیداتو منفي اغېز کړی دی. نور حالې په دې راپور کې
سره لدی چې د ورځنی استعمال اکثره توکي په ننګرهار کې تولیدیږي خو بیا هم خلق پر وطنی تولیداتو د بهرنیو هغو استعمال ته لیواله دي. په ننګرهار کې د وړو کارخانو استازي له مسولینو غواړي چې تولیداتو ته بازار پیدا کړي او له عامو خلکو غواړي چې پر بهرنیو تولیداتو خپلو هغو ته لومړیتوب ورکړي. د نور احمد په نوم یو صنعتکار چې درخت یا کپړو جوړولو وړه کارخونه لري، له خلکو غواړي چې د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا په موخه د خپل وطني تولیدات وکاروي.
په ننګرهار کې د یو نساجي فابریکه لرو. وطن په همدغه شکل باندې جوړیږي تر څو وطني تولید دلته خلک واخلي او دې ته اهمیت ورکړي.
د محمد یونس په نوم یو بل تن چې د ویښتو مینځلو د شامپو جوړولو کارخونه لري، له مسؤلینو غواړي چې وطني تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
غواړو چې دغه خپل وطني تولیدات مخکې ویزو. زموږ کوالټي د خارجي شامپوګانو نه ډیر بخې، دغې نه به اعلی، او مونږ د حکومت نه دا غواړو چې مونږ سره همکاري وکړي چې مونږ ته دغه د افغاني تولیداتو لپاره بازار برابر.
یوازې وطني تولیداتو ته بازار موندنه نه ده چې صنعتکار ترې شکایت کوي، بلکې د کافي برېښنا نشوالی هم د دوی له سترو ستونزو څخه یوه ده. په ننګرهار کې د صنایعو او معدن خونې مشر اجیت ورملنګ وایي چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ له وزارت سره یې د صنعتکارو ستونزې شریکې کړي او هغوی یې د هوارولو ژمنې کړي دي.
خرید فابریکه داران په ښار کې شتون لري، دلته رهایشي کورونه دي. نو موږ غواړو چې دغه فابریکه دارانو دپاره هم د دې زمینه برابره شي. وزارت تجارت سره هم خبره کړې چې دپاره هم د ځمکې او د برق اسانتیاوې ورته برابرې کړو.
په تېرو شلو کلونو کې په ننګرهار کې دوه صنعتي ښارګوټي پرانستل شوي ول چې یو یې د شیخ مصري په نوم او بل هغه یې د ایسار شاهي په نوم و. چې په شیخ مصري صنعتي پارک کې یو شمېر لویو او وړو کارخانو فعالیت پیل کړی و، خو په ایسار شاهي صنعتي پارک کې یوازې زیربنایي کارونه ترسره شوي ول، خو د برېښنا د نشوالي له امله پکې تر اوسه کومه کارخانه نه ده پرانستل شوي او اکثره کارخانې د جلال آباد ښار په دننه په فعالیت بوختې دي. د ننګرهار د صنایعو او معدن خونې مسؤلین وایي چې اوس مهال په ننګرهار کې تر 300 پورې لوی او وړې کارخانې په فعالیت بوختې دي.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي. د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1421، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشين کې مو پرېښي دي.
زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. نیته د مبارک روژې میاشت همداسې مجاهدینو د تاسو ستاسې د بچي اته میاشتې پورپوره کېدو دي. په دوه اتو میاشتو کې تاسو ته شل بستې دوه دېرش میلیونه ډالر راغلي دي. نور ګمرکات و یا نور عایدات په ملکه تېر چې ترلاسه کړي مو دي. ولې مو د دې خوارې طبقې مایبینو ماشینه پر درېمه یا پر څلورم ورته وزرم سار روژه د الله په خاطر دا الله په روی باندې کبه دې کوم مسلمانان یې ستزان ته مریان و د دې خوارې او غرض ته به کې حق او حقوق پر وخت ورورتوي په دې فرض روزه کې.
تنه هر ورځ په هر وساره نه د می سټه سپریدم درغون خبرې کوم. راشي دا الله ته ګورې د ترشن ورکې نن راشي خبره شي چې کو ته چریږي چې کو تجاری طالبان رتی خپل خلک نه نباتي انجینر خپل خلک نه نباتي دي چې هغه مون چې نه خوري روجا دا خبره شي بل خبره به خلک کوي نه لري طالبان مشران نه مې دا خواسته چې دی غام دی وخري بالکل داسې به نظمیره وره چې خپل یانه نباتي انجینر خپل نباتي طالبان خپل نباتي هم خلک پاتي وي. خدای دې پاره رسول دې پاره دې غام خوري باندې نه.
ازادي راډیو ته سلامونه کوم. د هلمند څخه په دې خوښمه سره خبر ترلاسه کړی چې د ډبټو دیو مو شول شو زره کوروته مو کومه کور کړی دي. خو متاس په نه د هلمند په ولایت کې یو سلواتیا مامورینو ملازمینو د یو سلواتیا مشرتو دي د یو سلواتیا کړی دي یو څه نه دی ور کړی. نو زه نه پوهېږم چې په څو سرګي سره په میډیا کې دغه غږ درواغ وایي او چې کومه کړی دي دغه تاریخ والا سره وایي چې هغه زما شناختم په کښې کې دي چې د غمبار څه نه درلود دا هغو سره ډېر کومه وکړي نو غمبار مبار یې فرانی د تاریخ یې خدای ورسم کړه.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ.
د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234
زنوری است نوری ل تاسو اجازه وړم خو زماله نورو همکارانو سره پاتې شئ. راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت ل ازادي رادیو.
ساعت